صالح باشید.
ډیر مننه ستار فروخت تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او رچې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وې د هلمند په سنگین کې د ورستۍ بمباریو له کبله لښته لږه اتلس ملکیان وجل سیوي خو د هلمند چارواکي د شمیر زیات شي. نن د شنبه د سلواغي د 15مه د فبروري 14مه په پیل کې خبرونه. یوناما په هلمند کې پر ورستۍ او تاوتریخوالو اندیښنه وشوده. د بلخ چارواکي وایي هغه پیښه څیړي چې پکښې د سرپرست والي عطا محمد نور ساتونکو تیره شپه یو کس د حملې په شک وژلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اسلام څخه ډار په نړۍ کې ټروریزم او کړکیچ ته لمن وهي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هلمند ولایت کې پر ورستۍ او تاوتریخوالو ژوره اندېښنه وشوده چې په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي او ځینې نور ټپیان دي. د یوناما په اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي، د دې ادارې معلومات ښیي چې په سنګین ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو د فبروري پر 9 او 10 هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل سوي. یوناما وایي ټول وژل سوي ښځې او ماشومان دي. یوناما په خپله اعلامیه کې د شنبې ورځې ځنوژونکې حملې ته هم اشاره کړې چې په لشکرګاه کې د کابل بانک د یوې څانګې تر څنګ وسوه او و ملکیان په نتیجه کې ووژل سول. دغه سازمان وایي په 2018 میلادي کال په هلمند کې 891 ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه دفتر د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. یوناما یو ور بیا د افغانستان د جګړې پر ټولو شکیلو لوریو ژغ کړی چې نړیوال قوانین او مقررات په پام کې ونیسي او د ملکیانو د سر او مال د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د بلخ چارواکي وایي هغه پیښه څیړي چې پکښې د سرپرست والي عطا محمد نور ساتونکو تیره شپه یو کس د حملې په شک وژلی دی. تیره شپه د والي ساتونکو د سرپرست والي کور ته نږدې یو تن چې په کورولا ډوله موټر کې سپور و اول ورته د درېدو امر وکړ. کله چې موټر چلوونکی موټر ونه دراوه ورباندې ډزې وسوې. د والي ویان منیر فرهاد تیره شپه تر پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د څېړنې ډله ساحې ته تللې ده. تر اوسه یې راپور نه دی ورکړی چې آیا دغه وژل شوی کس نشه و، قصدي که صحوي پیښه وه. د کور د دروازې سرتیري اول ورباندې غږ کړل چې ودرېږه. د کورولا ډوله موټر چلوونکي موټر ونه دراوه او د موانع له دروازې سره ټکر شو. په دې وخت کې سرتیري په دې ګمان چې انتحاري یا ترورست به وي ورباندې ډزې وکړې.
دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په خپله د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور دا مهال په کابل کې دی. د بلخ چارواکي وایي د پیښه په اړه به د تحقیقاتو نتیجه وروسته له رسنیو سره شریکه سي. د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکچا 011 په نامه پوځي عملیات لا هم ادامه لري. ویل سوي په دغو پوځي عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ پیل سوي، د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د بدخشان د والي ویان نوید پروتن پرون ناوخته رسنوی ته وویل
عملیات مشترک است.
دا ګډ عملیات دي چې ولسی پاسنوال او بیلابیل قطعې پکې برخه لري. د عملیاتو په اوله ورځ وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوبله واوښته. هوایي ځواک د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ کوي او عملیات په شدت روان دي.
تر اوسه په دغو عملیاتو کې د لسو دولت ضد وسلوالو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. په پکتیا کې پرون له عالی دارالمعلمین یا د ښوونکو د روزنې له عالی مؤسسې څخه نږدې 40 نجونې تر 2 کلونو زده کړو وروسته فارغ شوې. د والي وین عبدالله حسرت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له دې سره به په پکتیا کې د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډیره حل سي.
د یک شنبه په ورځ د پکتیا له دارالمعلمین څخه 9 تنه خويندو خپل نیمه لوړ زده کړې بشپړې کړې او د پکتیا په خوندزیو کې د دوی په دندو ګمارلو سره به د خزینه خوندکو د کمبود ستونزه په پکتیا کې تر یو بریده هواره شي.
دوه نجونو ته د زده کړې پر مهال د یونیسف مؤسسې لخوا یو اندازه مالی امتیازات هم ورکول کېدل. په پکتیا کې د 5000 ښځینه زده کوونکو لپاره دا مهال 290 ښوونکي سته چې د چارواکو په وینا دا شمېر ښځینه ښوونکي کفایت نه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اسلام څخه ډار په نړۍ کې ټروریزم او کړکیچ ته لمن وهي. انټونیو ګوتریس دا خبره پرون پر یاس کې د سعودي عربستان له پاچا او د دې شاهي هیواد له نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي وویل د نړۍ په ځینو برخو کې له اسلام څخه د بیرې احساسات، له اسلام څخه د بیرې تګلارې او کرکه پرونکې ویناوې ټروریزم ته په لمن وهلو کې رول لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې انټونیو ګوتریس وویل دا هغه څه دي چې کله کله داعش ډلې ته ډېره زمینه برابروي څو د ځان د تبلیغ لپاره ورڅخه ګټه واخلي. یو له هغو اروپایي هیوادونو چې د کډوالو ضد څرګندونې پکې زیاتې سوې فرانسه ده چې د ولسمشري انتخاباتو ته شي اړخي کاندیده مارین لوپن پکې مخکښه ګڼل کیږي. بلخوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایوي فرمان چې تیره میاشت صادر سو له او عمدتاً اسلامي هیوادونو یې امریکا ته د کډوالو تګ له محدودیتونو سره مخامخ کړ. د سپینې ماڼۍ یوه لوړ رتبه مقام د امریکا د فدرال محکمې پر هغو قاضیانو سخت انتقادونه وکړل چې د کډوالو په اړه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان د عملي کېدو مخه نیولې ده. پر عدلي او قضایي سیستم د سپینې ماڼۍ د لوړ رتبه سلاکار سټیفن میلر پرونی انتقاد د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د انتقادونو تازه لړۍ ده. ښاغلی میلر پرون وویل
نتیجه به دا وي چې زموږ مخالفان، رسنۍ او ټوله نړۍ به وګوري چې موږ به نور اقدامات پیل کړو. زموږ د هیواد د خوندیتوب لپاره د ولسمشر صلاحیتونه ډېر د پام وړ دي او تر پوښتنې لاندې به رانشي.
تیره اونۍ یوې استناف محکمې د ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د ابتدایه محکمې د حکم ملاتړ وکړ. د امریکا د ولسمشر اجرایوي فرمان امریکا ته د او عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو او ټولو کډوالو پر تګ د لنډې مودې لپاره بندیز لګوي. د جرمني چارواکو په هامبورګ کې د حملې خبرونه رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې په دغه شمالي ښار کې د لنډې مودې لپاره هوایي ډګر بند سو او په سلګونو مسافر یې بل ځای ته انتقال کړی سول. چارواکو پرون ویل چې د مخکنی ورځې پیښه په ایر کنډیشنرونو کې د یو ډول مضرو ګازو لیک کیدل وه، وروسته له هغې چې په لسګونو کسانو د سترګو له سوزش او تنفسي ستونزو شکایتونه وکړل. د اسرائیلي خدماتو کارکوونکي په چټکۍ هوایي ډګر ته ورسېدل. د هامبورګ د اور وژنې ادارې ویاند وویل څومره چې موږ معلومات لرو داسې نه ښکاري چې دا د کوم تروریستي برید و. د پیښې پر مهال د هامبورګ هوایي ډګر تقریبا د یوه ساعت او 45 دقیقو لپاره تړلی و. د جرمني پارلمان په خپله عمومي غونډه کې فرانک والټر شتاین مایر د جرمني د نوي ولسمشر په توګه وټاکه. د پخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر و. یو 60 کلن شتاین مایر چې یو سوسیال ډیموکرات سیاستوال دی د صدر اعظم انګلا میرکل د واکمن ائتلاف په ملاتړ د جمهوری ریاست پوسټه چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري کاندید و. شتاین مایر به راتلونکي میلادي میاشت د جرمني د اوسني ولسمشر یوخیم ګواک پر ځای چې پخوا د بشري حقونو فعال و رسمن کار پیل کړي. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې تیره شپه هم څه باندې 50,000 کسانو د حکومت پر ضد خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړه. دوی د خپل هیواد رهبرانو ته د غلو خطاب کاوه. د مظاهرې یوې برخوالې یوانا رویټرز اژانس ته وویل هوتی، تاسو پوهیږئ چې هوتی څه معنی؟ معنی غله، دا هغه شعار دی چې خلک یې ورکوي. مظاهره چانو په رومانیا کې د اداري فساد پر ضد شعارونه هم ورکول. پرون د 14 ورځې لپاره په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند پلاس کې دی مظاهره روانه وه. د رومانیا په نورو شهرونو کې هم کوچني لاریونونه سوي دي. اعتراض کوونکي د حکومت پر هغه اضطراري فرمان انتقاد لري چې د انتقاد کوونکو په باور د اداري فساد پر ضد مبارزه کمزوري کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:09 سوي. یونما وی د هلمند په سنگین کې د ورستۍ بمباریو له کبله 13 ملکیان وژل سوي، خو د هلمند چارواکي د شمیر زیات شي.
په یو کور کې 10 نفره، په یو کور کې 9 نفره شهیدان شوي دي چې واکن په اسلام باندې تاسو باور ده.
ولسمشر په متحده عرب اماراتو کې پر دوه اړخیزو مسایلو او نورو موضوعاتو خبرې کړې. سیاسي شینونکي وایي افغان حکومت باید د سعودي عربستان او پاکستان له کړکیچ څخه د ځان ته ګټه استفاده وکړي.
افغانستان په دې باره کې جدي فعال سي بل خبرې زینې ګټه پورته کې تقریبا دوه درې میاشتې وخت سعودي وعده وکړه چې بم کانفرنس کې شورا اسلامي به جوړو د افغانستان په باره کې پریکړه به کړو تر اوسه دا کار نه دی کړی
نن د رادیو نړیواله ورځ ده د رادیو پر اهمیت پر یو مفصل راپور کې خبرې شوي
افغانستان کې د رادیو اوریدونکو هغه مخ په ډیری دوه دی رادیو هغه پرمختګ چې دی په افغانستان کې خورا ډیر دی
دا هموري چې په ننګرهار او بدخشان کې په پوځي عملیات پیل شوی په دې خبرونه کې نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په دویم نیمای کې ووري د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وروستۍ بمباریو له کبله لږ تر لږه اتلس ملکیان وژل سوي چې ټول ښځې او ماشومان دي خو افغان مقامات بیا وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وروستۍ بمباریو له کبله 22 ملکیان وژل سوي چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي وژل سوي کسان د دوو کورنیو غړي دي په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پوځ وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا وژل سوي رښتیا هم ملکیان دي او که څنګه رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل
د هلمند امنیت لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی او د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دغلته د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د دوو کورنیو 22 غړي وژل شوي دي د هلمند اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل په وشل شو کې دیارلس د یوې کورنۍ او نهه تنه د بلې کورنۍ دي د ښاغلي قهرمان په خبره طالبان د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او افغان او نړیوال ځواکونه اړ شول چې پر هغوی هوایي برید وکړي
اګانه د دې کار د لپاره تلفات منځ راځي او سبا دې دا راوخلي فروخ د ژورنالیستانو دنیا کې ښه دي چې دا لري دولت خو بیګناه خلک ولي الکه دا بیګناه خو دی لمن چې 2 3 میلیونه خلک ژوند کوي ولي بل ځای دا دولت څوک نه ولي په تاسو سره په دغه دوه کور کې په یو کور کې دالس نه لپاره په یو کور کې نه نه لپاره شي دا زوی دي چې واکان په اسلام باندې تاسو باور ده
د سنگین ولسوالي یو سیدونکو حمید ګلوي په دې هوایي حمله کې د هغه د مور او خور په ګډون د نوموړي د کور نه غړی وشل شوې دي د سنگین دورسته پیخه د قربانیانو د کورنۍ یو غړی ازادي راډیو ته ویل
بس بس یې من دل دې بیا بجی موږ بده د اسرائیل خوندش د اجازه لري په دالیس کې ول سی یو لیزر ولګی دي لیزر شو ولګی دا بسکان شروع وس بلاول یو په بل په ځان یې سره بس تکان تکان دا یو ژوند دی نو کې د طرفو د اسرائیل نو کې د شپې څخه ساتلو دا څه واقعیت
بلورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان بل سلوین ویل په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي بریج شوی دی خدا چې په دې حمله کې وژل شوی ملکیان دي او کنه په دې اړه دوی تحقیقات روان دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې د دغه هیواد له ولی عهد سره پر دواړخیزو مسایلو او د امنیت پر مسله خبرې وکړې ولسمشر په داسې وخت کې اماراتو ته سفر وکړ چې څه باندې یو میاشت مخکې د اماراتو 15 ډیپلوماټان د کندهار په میلمستون کې د چودنې په نتیجه کې وژل سول او سفیر یې ټپي سو رضوان مراد او نور تفصیل
افغان ولسمشر په متحده عربی اماراتو کې د دې هیواد له چارواکو او د اماراتو د هغو ډیپلوماټانو له کورنۍ سره کتنه وکړه چې د قندهار ولایت پورستي بمی حمله کې وشل شوې دي د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل ولسمشر محمد اشرف غنی د اماراتو له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر مهمو مسلو خبرې تر سره کړي خاغلی مرتضوی ویل
رئیس جمهور در سفر کې د امارات داشت با
دی وی ولسمشر متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له ولی عهد او د وسلوال ځواک له مرسیال قومندان شیخ زاید النهیان سره وکتل په دې کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو او امنیتی مسلو په اړه خبرې وشوې ولسمشر د هغو اماراتي ډیپلوماټانو له کورنیو سره هم ولیدل چې د قندهار په تروریستي برید کې شهیدان شوي دي ولسمشر دغه کورنیو ته د افغان حکومت او افغان ولس غمرازي څرګنده کړه ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې وخت کې له اماراتو کتنه کوي چې یو میاشت وړاندې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان او د قندهار د والی مرستیال د دې ولایت د مقام په ملمستون کې د چاودنو په نتیجه کې ووشل شول افغان امنیتی چارواکو ویل د قندهار د غبرید له افغانستان څخه د باندې طرح شوی و. د قندهار ولایت د امنیه قمندان بیا حقانی شبکه او د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د قندهار د ولایت د میلمستون د حمله تر شا بللې دي. ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار د شولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د پوهنې، روغتیا، کرنې او نورو برخو کې د دولت توجه غواړي. چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای ګڼي وایي چې د هواري لپاره یې هڅې کوي. صادق رښتینی نور حال درکوي. رښتینی صاحب، د شولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو دا غوښتنې له چا او کله مطرح کړي؟
صالح صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیک مرغه. د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو دا غوښتنې تیر ورځ دغه ولسوالۍ ته د حکومتي د یو پلاوي په حضور کې مطرح کړي دي. دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې 15 ښوونځي تړلې دي چې له امله یې زرګونه ماشومان او نجونې له زده کړو بې برخې دي. د خلکو په وینا د دې ولسوالۍ په مرکز کې یوازې 2 ښوونځي فعال دي چې په هغو کې هم د ښوونې او روزنې بهیر معیاري نه دی. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې تړل ښوونځي د دې ولسوالۍ په غوسیمو کې فعال کړي چې امنیت یې ښه دی. دوی دغه راز د روغتیا په برخه کې هم د کافي اسانتیا او لنشتوالي شکایت کوي او وایي چې اوسنۍ وړاندې کېدونکي خدمات د ټولي ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. خلک شاولیکوټ ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک له خرابوالي هم شکایت کوي او وایي چې حکومت د دې ولسوالۍ سړک ورغوي. د خلکو په وینا د دې ولسوالۍ ډېر سړکونه خامه دي چې خلک قربان دي د تګ راتک پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی دغه راز یادونه کوي چې دغه ولسوالۍ یو کرنیز ولسوالۍ ده خو د کرنې د ودې لپاره پکې هیڅ کار نه دی شوی. په دې اړه به د دې ولسوالۍ د څو اوسیدونکو خبرې واورو.
اوس ډېر خلک دي نفوس یې شوی دی، نو کنی کوته ضرورت دی او دغه کنی کله چې د دوا وې زپورت ضرورت ستا. د سرکان پاتې دی، د دندار نیم جوړ شوی دی، نیم پاتې دی، نو دې ته ضرورت ستا چې د سرک په پاکري جوړ شي چې د ټول خلکو ضرورتونه راپسی.
زموږ زیات اوس پاتې دی، کوم کښې مشته کوم او ځې شي کوم ریحان دی، د دنیا بازار ته نشي په نڅه خرڅېږي.
پاینی وخت کې د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب چې د یو پلاوی په ملتیا پرون دغه ولسوالۍ ته سفر کړی وو، د خلکو ستونزې پر ځای غني او وایي چې د هواري لپاره یې هڅه کوي. د ویل چې همدا اوس د خلکو د روغتیا د اسانتیا په برخه کې یو بي ایچ سي روغتیاي مرکز پرانیستل شوی دی چې ودانۍ نوې جوړه شوې ده. د په وینا دغه روغتیاي مرکز به د خلکو روغتیاي ستونزې تر ډیره بریده راکمي کی او د همدارز ویل چې د خلکو د غوښتنې سره سم به د پوهنې ریاست سپارښتنه وکړي تر څو تړل سوي ښوونځي د دغه ولسوالۍ امن سیمو ته راولېږي او د زده کوونکو پر مخې پرانیزي. او د دغه راز د کرنې د ودې په برخه کې هم ژمنه وکړه چې دغه ولسوالۍ ته به پاملرنه کوي.
صادق رښتینی وو چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو پر غوښتنو یې رپورټ اوراوه. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل سوي دي. پیل له جرم ولسوالۍ څخه سوی دی چې وروسته به د پوځي عملیاتو لمن وردوج او یمګان ولسوالیو ته وغځول سي. دغه دوی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. له کندوزه اجمل آریان رپورټ لري. آریان صاحب، عملیات څه لاسته راوړنه لري د شنبې ورځې له راهیسې چې په جرم ولسوالۍ کې پیل سوي؟
مننه سالیسه زخت سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، له دوه ورځو راهیسې د بدخشان ولایت کې د افغان ډرز وکړو تصفیه عملیات پیل کړی ده. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په دې هدف پیل شوی ده څو د دغه ولایت یو شمېر سیمې چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي، همدارنګه د یمګان او وردوج ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. دوی ویل دغه عملیات اوس د بدخشان وردوج جرم ولسوالۍ څخه پیل کړی ده او په دغه ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې لکه د فرغامنچ، فرغامیرو، عابراغک دغه سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي دي. هغه وایي چې د افغان ځواکونه په یو قوي مورال سره د پرمختګ په حال کې دي.
یه عملیات به خاطر پاکسازی مناطق تصرف طالبا، خصوصا ولسوالی هایی که طالبا از چند بدین سو حضور دارن، اینا پاکسازی شود، چون در این مناطق اینا ظلم بیش از حد برای مردم میکنن و مشکلات رو بر مردم خلق کردن در این اواخر. به اون لحاظ باید این مناطق از وجود طالبا پاکسازی شود و مردم به راحتی زندگی بکنن.
نو مړی دا هم وایي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په بدخشان ولایت کې دوام ولري څو چې د دغه ولایت ټولې سیمې چې د طالبانو د ګواښ سره مخامخ دي د هغوی له شتون څخه نوې تشه کړي. دی ادعا لري چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو د خپل د کنټرول لاندې سیمو کې په عامو وګړو باندې هر ډول ظلمونه کوي او د خلک له دوی سره خپل مرستې اعلان کړي دي څو وکولی شي دوی د هغه سیمې چې طالبانو کنټرول لاندې دي تشه کړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
اجمل آریان مو ووردل چې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوی چې وروسته به دغه عملیات نور ولسوالیو لکه وردو، جاو، یمګان ته هم وغځول سي. بل خو د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې پرون د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل شول. په دغو عملیاتو کې به تر ډیره ګډ افغان ځواکونه ونډه لري، خو د نړیوالو قواوو هوایي ځواک به یې هم ملتیا کوي. شاه محمود شینواری نور حال درکوي. تر دې شبې پورې شینواری صاحب، د دغو عملیاتو پرمختګ څه دی؟
ډېر زیات مننه سالی صاحب. دغه عملیات چې تېره ورځ هسکې مینه کور ولسوالیو کې پیل شول، دا ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دغه عملیات د نورو عملیاتو په پرتله باندې ځانګړي دي، چې دا هغه عملیات چې تېر کال د شفاف په نامه باندې پیل شوي وو د هغې څلورم پړاو دی. څلورم پړاو چې دوی کومې ساحې چې تصفیقي محلي پولیس دی په دې کې پرې اړه اتوله هوګیاني ازادي راډیو ته وویل.
په ننګرهار ولایت کې د دای زپلو په موخه د شاهین 25 عملیات پیل شول. هغه سیمو ته به هم وغځي کې چې دایش شتون ولري. په دې عملیاتو کې چې د ګډو کورنۍ ځواکونو له لوري ترسره کیږي، په هوایی برخه کې به بهرني ځواکونه هم همکاري وکړي. د دې عملیاتو د ترسره کیدو وروسته به په هغه سیمو کې چې له دایش څخه پاکې شوي دي پاڅون کوونکي وګمارل شي او دوی به د خپلو سیمو ساتنه وکړي، چې په ترڅ کې به امنیتی فضا تامین او سپات لپاره به زمینه برابر شي.
سالی صاحب، تاسو اتوراق جوړی خبرې هم اورېدلې، ولې یو مسله چې خلکو سره اندېښنه ده په سیمه کې هغه دغه ده چې تیر ځل هم دا ورته عملیات شوي وو، صحیح افغان امنیتي ځواکونه ونیولې، ولې بېرته په یو ساعت کې هغوی پرېښودلې او امنیتي ځواکونه شاتګي وکړ. خو دغه ستونزه موږ بیا هم د امنیتي ځواکونو سره شریکه کړله. دوی وایي چې دا ځل هغه ساحې چې نیول کېږي دلته دوی به نوې پوستې ځای په ځای کړي او محلي سي د محل کسان چې هغه محلي پولیسو کې جذب شوي دي هغوی ته به وسلې ورکول کېږي او د داعش په وړاندې به هغه پوستو کې ځای په ځای کېږي.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې. ومنودل چې د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې پرون د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل شول.
خبری است ټویټر وایي د هغو پیغامونو چې د نورو خلکو د ځورېدو یا سپکاوي سبب کیږي د مخنیوي لپاره نوي تدابیر غوره کوي. دا ټولنیزه شبکه غواړي چې دا ډول ناسالم پیغامونه پټ کړي او د خپرونکي یا پوسټ کوونکي اکاونټ یې بند کړي. ډیر خلک پر ټولنیزو شبکو انتقاد کوي چې ځینې کسان په جعلي نمونو د نورو سپکاوی کوي، تورونه پرې لګوي او جعلي خبرونه خپروي. د دې لپاره چې د ټویټر کاروونکي په خپل اصلي نوم د اکاونټ جوړولو ته مکلف نه دي، په مستعار نوم د نورو ځورول او توهینول آسانه کار دی. خو ټویټر وایي داسې تدابیر غوره کړي چې که د چا اکاونټ د نورو د سپکاوي په خاطر یو ځل بند شو، بیا به نشي کولی چې په ټویټر کې اکاونټ پرانیزي. همداراز دا شبکه هغه ټویټونه یا پیغامونه چې سپک یا ځورونکي الفاظ پکې کارول شوي وي له منځه وړي او نور به سرچ یا لټون نشي موندلی.
افغان سیاسي تحلیلګران وایي حکومت باید د پاکستان اصلي څیره نړیوالو ته روښانه کړي. سیاسي تحلیلګر احمد سیدی وایي چې افغان حکومت باید نړیوالو ته څرګند کړي. سعودي عربستان هم چې د اسلامي نړۍ د مرکز په توګه یادیږي، پاکستان د طالبانو ځاله بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستاني ډان ورځپاڼې ویلي سعودي عربستان په تیرو څلورو میاشتو کې 9000 پاکستانیان له ترهګرو سره د اړیکو په تور له خپلې خاورې ایستلي دي. تمیم اخګر له سیاسي تحلیلګر شغلی سیدی څخه د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه د سعودي دا ډول اقدامات پر پاکستان څه اغیز کوي؟
پر افغانستان سعودي خپل د تروست پروي په دنیا کې مشهور ده. اکثر جنایت په دنیا کې تروستان کړي پکې خامخا افغانستان سعودي لاس لري. اوس یو طرف پر پاکستان باندې او تر اوسه طرف سعودي د امریکایانو د ترامپ قدرت رسیدلو کې فشار ده. په پاکستان د یمن په جنگ کې د سعودیانو سره ملګرتیا یې ونه کړه. یانو یو کال مخکې هغه پاکستانی تبعید چې په عربستان سعودي کې تروریستي حمله یې وکړه. نور مشکلات په درنه په عربستان سعودي کې دي. هغه باید سوی چې سعودیان غواړي چې دنیا ته وښيي چې موږ د تروریستان په ضد کې موږ تروریست پرور نه یو. چون اوس داعش چې هغه داعش چې عملا سعودي پرورش کړی اوس د سعودیانو په لمن کې دي. د دې لپاره غواړي چې ځان ته برایت واخلي او دنیا ته ووایي چې موږ د پاکستانیانو سره په تروریست پرورۍ کې شریک نه یو. موږ جلا ملک یو، موږ مترقي.
نو څه فکر کوئ چې دا پر پاکستان کوم تاثیر درلودی شي؟
دا خامخا پاکستان ته تاثیر ولري. د دې لپاره چې هر کال پاکستانیان په میلیاردها ډالر د سعودي نه مزدوري او غیر کاروبار چې پاکستان ته رالیږي. پاکستانیان زیات په سعودي کې دي، هلته کاروبار لري. بیا نو زه شخصا داسې باور نه لرم چې فکر روابط چې د شاهي کورنۍ د نواز شریف او د دال تپلي سره لري دغه فشار تر اخره پورې پاتې شي. څه فکر کوم چې یو تاکتیکي خبرې وي، زیات دوامدار ونه وي.
افغان حکومت باید په دغه مهم وخت کې څه اقدام وکړي تر څو وکولی شي دغه موضوع لابي وکړي.
اول خو باید افغانستان په دې باره کې جدي فعال شي. بل خبره ده ځینې ګټه پورته کې تقریبا دوه درې میاشتې وخت سعودي وعده وکړه چې موږ کانفرنس کې شورا اسلامي به جوړوو د افغانستان په باره کې پریکړه به کړو. تر اوسه دا کار نه دی کړی. زما نظر دا ده چې افغانستان باید په دې موضوع په دې شرایطو کې د ګټه پورته کې دنیا ته ووایي چې موږ وایل چې پاکستان د تروریست پرور دی، پاکستان په اسلام او انسانیت باندې باور نه لري. اوس سعودي چې هلته د الله تعالی کور دی هغه دا خبره هم کوي. اما افغانستان تر اوسه متاسفانه غلی ناست دی، نه ویدوم چې څه نظر لري.
که عربستان پاکستان پریږدي نو پاکستان بل هیواد لري چې هغوی ته مخه وکړي او خپل دغه دهشتګري کارونه تمویل کړي.
تر اوسه یوازې دا خبره سعودي کړي، قطر، امارات، یو تعداد نور مملکتونه د پاکستان سره په دفاع کې. تاسو واورئ چې حق اتحاد هغه جبهه عرب مملکتونه چې یو نظامي اتحاد لري تر اوسه رال شریف د هغو مشر دی، یعنی کورکو بندر دی. دا یعنی یو پاکستانی د ټولو عربو په دې منطقه کې چې دي هغه مشري کوي. دا ربابه دسته، یعنی چین د پاکستان نه دفاع کوي. نور یو تعداد مملکتونه دي، روسیې بعضې مملکتونه نور به هم دفاع کوي.
سیاسي تحلیلګر احمد سیدی و. اوس به احمد تکل راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه یو مطلب خپور کړی. د سنګین ولسوالۍ د څو کلیو اوسیدونکي وایي د جمعې ورځې په سهار امریکایي الوتکو څو حملې وکړې چې په نتیجه کې د دوی په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون 22 ملکي وګړي وژل شوي دي. ورځپاڼه د سنګین ولسوالۍ د لکړې کلي د اوسیدونکي اتلس کلن حمید ګل له قوله لیکي چې وایي د کورنۍ نه تنه غړي په دې بمبارۍ کې وژل شوي. حمید ګل وایي د دوی کورنۍ د جګړو له کبله مرکز لشکرګا ته کډه شوې وه، خو وروسته له دې چې په لشکرګا کې هم جګړه توده شوه بیرته خپل کلي ته ستانه شول. نیویارک ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو یو وروستي راپور ته اشاره کوي او لیکي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو د زیاتیدونکو وژنو په اړه سخته اندېښنه ښودلې ده. د یوناما د راپور له مخې په 2014 کال کې د افغان پوځ او امریکایي ځواکونو په بمباریو کې 250 ملکي کسان مړه او 340 نور ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د هلمند ولایت چارواکي اوس هم په سنګین کې د ملکي وګړو د مړینې ادعاوې ردوي، خو د ورځپاڼې په وینا همدا استدلال په ډاګه ښیي چې په سیمه کې د افغان حکومت د کنټرول ساحه تنګه شوې ځکه دا ساحه طالبانو په لومړي سر کې نیولې او وسلوالو یې ځانونه د ولسوالۍ د ودانۍ دروازو ته رسولي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي هلمند د قلمرو له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی او د کوکنارو د کروندو له پلوه هم د نورو ولایتونو په سر کې دی، نو ځکه یې طالبانو ډیری سیمې لاندې کړې دي او په همدې دلیل ناټو چې په سیمه کې خپل حضور یې د سلام مشورو د محدود شمیر سرتیرو حتی راټیټ کړی و، اړوته چې د افغان ځواکونو د روزنې او له هغو سره د مرستې په مقصد یو ځل بیا هلته 300 اضافي پوځیان واستوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د سنگین ولسوالۍ د ملکی تلفاتو او په مرکز لشکرګا کې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته د شنبه ورځې د چاودنې په اړه چې افغان سرتیری پکې پنه خښول یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي هلمند ولایت د افغانستان د مخدرو موادو د کاروبار او د وسلوالو طالبانو د فعالیت اصلي مرکز دی. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا حکومت په پسرلی کې چې اکثرا د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راځي هلمند ته د درې سوه اضافي سرتیرو د استولو ژمنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي وسلوالو طالبانو په تیرو څو اونیو کې په دې ولایت کې خپلو حملو ته زور ورکړی خو سنگین ولسوالۍ ته یې خاصه پاملرنه کړې. د واشنگتن پوسټ په وینا د طالبانو د حملې د دې باعث شوې دي چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې سیمه کې هوایي حملې وکړي.
اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هلمند کې پر وروستیو تاوتریخوالو ژوره اندېښنه وښوده چې په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي او ځینې نور ټپیان دي. د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکچه 011 په نامه پوځي عملیات لا هم ادامه لري. د بلخ چارواکي وایي هغه پیښه څیړي چې پکښې د سرپرست والي حتی محمد نور ساتونکو تیره شپه یو کس د حملې په شک وژلی. په پکتیا کې پرون له عالی دارالمعلمین یا د ښوونکو د روزنې له عالي مؤسسې څخه نږدې 40 تن نجونې تر 2 کلونو زده کړو وروسته فارغې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اسلام څخه ډار په نړۍ کې ټروریزم او کړکیچ ته لمن وهي. د سپین ماڼۍ یوه عالي رتبه چارواکي د امریکا د فدرال محکمې پر هغو قاضیانو سخت انتقادونه وکړل چې د کډوالو په اړه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان د عملي کېدو مخه نیولې ده. د جرمني چارواکو په هامبورګ کې د حملې خبرونه رد کړل. د بدل کې د چې په دغه شمالي ښار کې د لنډې مودې لپاره هوایي ډګر بند وو او په سلګونو مسافر ورڅخه بل ځای ته انتقال شوي وو. د جرمني پارلمان په خپل عمومي غونډه کې فرانک والټر شتاین مایر د جرمني د نوي ولسمشر په توګه انتخاب کړ. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې تیر شپه هم څه باندې 15,000 کسانو د حکومت پر ضد خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړه. سیا زدی رادیو تا غوژیست. فضل رحمان عزیزی لوګری لیکلی د سنگین د پیش اصلي عاملان هغه وسلوال دي چې د ملکیانو په منځ کې پټیږي. شایدا ل غزنی د هلمند د پیش حساب باید له طالبانو سره وسی ځکه همدغه طالبان ملکی خلک د ډال په توګه کاروي. ویسال منګل د پکتیا له جانخیل ولسوالۍ څخه لیکلی طالب وسلوال افغانان وژني ځکه نو امریکایان راځي هیله لرم چې طالبان د جنگ پر ځای سوله غوره کړي. خیر الله له فاریاب څخه لیکلی امریکا پر افغانستان خپل جنگي وسایط ازموي ملکی خلک وژني او د افغانستان آبادی نه غواړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر د امریکا ولسمشر د افغانستان ته نور ځواکونه نه رالیږي ځکه د دوی د لاسه حالت نور هم خرابیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ده. ټولې ترهګرې ډلې په پاکستان کې دي او پاکستاني روزي د جنگ او انتحاري حملو لپاره یې افغانستان ته رالیږي. پاکستان د ټوریزم مور ده. محمدی له شاجی ولسوالۍ څخه لیکي نن د راډیو نړیواله ورځ د خور څخه سم او له اصولو سره سم نشرات نه کیږي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلي زه د راډیو په نړیواله ورځ کې له تاسو سره ځان شریکوم. دا ورځ مو نیکمرغه او ما ته د خبرونې غوره وړاندې کوونکی عصمت سروان ملالۍ بشری فرشتنګه او سلطان سروردی قاري رحمت الله روحاني له هلمند زما د خوښې خبرې لاندې عصمت سروان او احمد شیبر توخی د زابل له شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي نن د راډیو نړیواله ورځ ده. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د دې ورځې مبارکي وایم. وکیل جان جواد له سمکنی ولسوالۍ څخه لیکلي د پکتیا د جاني خیلو او ډنډي پټان ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره ډیره خرابه ده، باید پاملرنه ورته وسي. بصیر له شاجو څخه لیکلي د حزب اسلامي مشر حکمتیار کله کابل ته راځي. خدای دې وکړي چې راتګ یې د سولې سبب سي. اوریدونکو ته به یادونه وکړي چې تر اوسه کابل ته د حکمتیار د راتګ دقیقه نیټه نه ده څرګنده شوې. او عبدالله علیمی له هلمند لیکلي په ناوي ولسوالۍ کې د افغان بسیم شبکه بنده ده، هیله کوم چې کار یې پیل سي. لکه څنګه چې په سیمیسونو کې اشاره شوې وه نن د راډیو نړیواله ورځ په افغانستان کې د راډیو اوریدونکي او مینوال مخ په زیاتېدو دي. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر راډیو افغانانو ته وایي چې راډیو افغانانو ته ځانګړی اهمیت لري. عبادالله حننزی او نور تفصیل.
په داس حال کې چې په نړۍ کې رسنۍ او د معلوماتو سرچینې ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دي او سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ د خلکو د معلوماتو د ترلاسه کولو پر لومړنیو سرچینو بدل شوي، په افغانستان کې لا هم راډیو د معلوماتو یوه مهمه سرچینه ده. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر کمال سادات ازادي راډیو ته وویل د غږیزو رسنیو له ډلې تر ډیره په افغانستان کې راډیو ډیر مینوال او اوریدونکي لري او ورځ تر بلې اوریدونکي مخ په زیاتېدو دي. خغلی سادات وایي د هیواد په کلیو بانډو کې د برېښنا نشتون، انټرنیټ او ټلویزیون ته د خلکو محدود لاسرسی، فقر او بېوزلي او په ځینو مواردو کې د افغاني ټولنې سنتي جوړښتونه هغه عمده عوامل دي چې د راډیو اوریدونکي زیات کړي.
افغانستان کې د راډیو اوریدونکي هغه مخ په ډېریدو دي. د راډیو هغه پرمختګ چې دی په افغانستان کې خورا ډیر دی، ډیر په شدت سره روان دی، اهمیت خورا ډیر مهم دی.
په افغانستان کې د راډیو له جوړېدو څخه نږدې نوي کاله تیریږي، خو د راډیوګانو غږ لا هم اوچت دی او د افغانانو ترمنځ ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د راډیو او ټلویزیون د ټولنې مسؤلان وایي د افغانستان ډیری اوسیدونکي اوس مهال راډیو ته لاسرسی لري او په ډیرو لرې پرتو سیمو کې هم د راډیو خپرونې اورېدل کیږي. د دغه ټولنې رئیس محمد رحمتی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال څه باندې 200 راډیوګانې په افغانستان کې خپرونې لري، خو یوازې 100 راډیوګانو د دغه ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی.
په دغه ټولنه کې له مرکز او ولایتونو څخه شاوخوا 100 راډیوګانې غړیتوب لري. د راډیوګانو شمیر په ټول هیواد کې له 200 څخه هم زیات دی او موږ هڅه کوو چې نورې راډیوګانې هم د دغه ټولنې غړیتوب واخلي.
په ورته وخت کې د رسنیو یو شمیر مسؤلین او د ژورنالیزم د پوهنځي استادان راډیو یو ارزانه او اسانه رسنۍ بولي او وایي راډیو په ټوله نړۍ په تیره بیا وروسته پاتې او بېوزلو ټولنو کې د معلوماتو د شریکولو او تفریح یوه ډیره کامیابه سرچینه ده. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد ذبی الله حیدری وویل راډیو د ټولنیزو او فرهنګي خپرونو د خپرولو ښه بستر کیدی شي او کولای شي پر ټولنې مثبت اغیزې پرې باسي.
دا چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، د برېښنا او اقتصاد له پلوه هم له ستونزو سره مخ ده، نو راډیو کولی شي چې یوه ښه رسنۍ واوسي او د خلکو ترمنځ د اړیکې یوه قوي وسیله واوسي. راډیو د ټولنیزو پراختیایي او فرهنګي خپرونو د پلي کولو یو ښه بستر کیدی شي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي که څه هم د راډیو پر ارزښت ټینګار کوي، خو وایي چې په کابل ښار کې راډیو خپل اوریدونکي له لاسه ورکړي او ځای تلویزیونو او ټولنیزو رسنیو خپل کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل دای وای اوس نو راډیو څوک نه اوري، اوس نو موبایل، تلویزیون او نورې وسیلې شته چې د هر څه لپاره کارول کیږي او خلک ترې ګټه اخلي.
اوس دغه دی چې مطلب هغه مخکې چې کومه راډیو به وه، یوه راډیو به ټول کلی به راټول شوی، پلانې داسې شی راوړی دی چې هغې کې بدلې وای ټول به ورته. اوس خو هر کور کې راډیو لګی دی، ګاډي کې لګېدلی، هر سړی خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی ورسره.
د ښارونو ورهخوا په کلیو بانډو کې راډیو د خلکو د ژوند یوه برخه ګرځېدلې. حکمت الله چې په غزنی ولایت کې د راډیو اوریدونکي دی او په خبره یې د راډیو اوریدل یې د ژوند یوه برخه ګرځېدلې وایي په هیواد کې له هرې پیښې څخه لومړی له راډیو څخه خبرېږي، نو ځکه راډیو ورته ډېر ارزښت لري.
هغه راډیوګانې نار وي چې څوک واقعیتونه نه وایي یا مثلا غیر مشروع خپرونې لري.
په ننګرهار کې د یو محلي راډیو خبریال حضرت یوسف یوسفزی وایي د راډیو اوریدونکي تر ډیره هغه خپرونې اوري چې پر واقعیتونو ولاړ وسي او د ټولنې ستونزې رابرسیره کړي. دای وایي کلیوال خلک له هرې بلې معلوماتي سرچینې په پرتله پر راډیو ډیر باور لري.
چې ریښتینی راډیوي خبرې خپرونې له صداقت او ریښتینولۍ او په حقیقت کې د ټولنې د ستونزو او د هغې د حل لارې او د خپرونې د ولس د ګټې لپاره خامخا هغه به خلک اوري او بیا به بیا اوري.
له دې ټولو سره سره اقتصادي او امنیتي ستونزې هغه څه بلل کېږي چې د رسنیو په ځانګړي ډول د راډیوګانو د فعالیتونو مخه نیولې. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل یو شمیر راډیوګانې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د انتقادي خبرونو یا خبرونو د خپرولو له کبله د محلي زورواکانو او تروریستي ډلو له لوري له ګواښونو سره مخ دي.
په افغانستان کې د راډیوګانو جدي ستونزې د مالی سرچینو او د تجارتي اعلانونو نه پیدا کول او امنیتي ګواښونه دي چې د تروریستي ډلو لخوا ورته متوجه دي او په ځینو مواردو کې د محلي زورواکو لخوا له ګواښونو سره مخ کیږي.
خغلی توحیدی وایي که څه هم په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر تصویري رسنیو خپرونې پیل کړي، خو راډیوګانې لا هم د خلکو ترمنځ خپل ځای لري. په افغانستان کې لومړنی راډیوي چینل د راډیو کابل تر نوم لاندې نږدې نوي کاله مخکې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو، چې د یوه مودې فعالیت وروسته یې د ځینو دلایلو له امله خپرونې ودرولې، خو په 1320 لمریز کال کې بیرته خپل خپرونې پیل کړي او په هغه وخت کې یوازې د کابل خاریانو ته نشرات کول. په هغه وخت کې ګڼ شمېر خلکو راډیوګانې نه درلودې، نو راډیو به یې د هغو لاسپیکرونو له لارې اورېدله چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې لګول شوي وو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، له نیکه مرغه دا د نن ورځې په پروګرام کې هم درې داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو پاکله پکې معلوماتي اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی چې د پروګرام په ترڅ کې به یې واوري. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو اورېدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. اگر ګران دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او دغه مشخصات د دوی په پیغامونو کې نوي، نو د دوی پیغام نه خپرو. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ یو ګران ورور خپلواک را لېږلی دی. دی په اول کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونو ته یې وعلیکم سلام وایو. دی داسې په خپل ایمیل کې موږ ته لیکي: زه راحت الله خپلواک یم او د کابل له کارتینه وه دغه ایمیل تاسو در لېږم. زما ورور چې متی اولا نومیږي د تاج محمد زوی د پکتیا د آریوب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. د 2-3 میاشتو راهیسې د کابل د 8 ناحیې څخه لادرکه شوی دی. عمر یې 18 کاله دی او قد یې لوړ او ګندمي رنګه دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې په دغو شمېرو تلیفون وکړي. د دغه ګران ورور راحت الله د تلیفون شمېرې دا دي: 0-5-9-8-9-4. بله شمېره ده: 0-2-9-3-8. د تلیفون بله شمېره ده: 0-8-0-0-6-3. د ایمیل په پای کې دغه ګران ورو لیکي چې هیله کوي چې د ده پیغام د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې ولولو. ګرانه وروره راحت الله خپلواکه، دا د تاسې ایمیل مو ولوسته په دې هیله چې د تاسې ورک شوی عزیز متی الله خان پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اورېدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې یو ګران ورور صبغت الله ازادي راډیو ته را لېږلی دی او وایي چې د تورجان په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زده زابل ولایت ارغنداب ولسوالی سبغتلانی میاژن طالب یم په پاکستان کې است دلمه یو ترجم په نامه یو طالب ول عمر سر اسیدی د ویله چې ز کور می پکندار کې د بیا ویله زل چمن سره تشتیدل یم ما تر معلوم ده که هر مسلمان ورور یا قریب یا دوست ما ته په دغه شمیره زنګ وی 0 8 3 1 0 0 مننه کوم ده
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو کوم چې یوې ګرانې خور له خوست نه موږ ته رالیږلی دی. د خپل نوم نه دی اخیستی خو ویلې دی چې د احمدشاه په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زه تاسو ازادي رادیو ته سلام کوم او زه د خوست ولایت نه لوبنه خبرې کوم. دلته یو الکسا د احمد شاه په نوم ده او دا وایي چې زه شمه شپه ښکاره کېږي چې زه شوی یم او دا اوس رایت شوی ده او که دا د چا د کور ولی که نه نو موږ ته مهرباني وکړي چې په دغه نمبر زه ورته نمبر ښیم په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي او دا هلک وایي چې زما شپه ښکاره کېږي چې زه ورک شوی یم او ما ته دې په موږ ته په دغه نمبر باندې زنګ وای 0 3 0 2 5 8 8 9 0 یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 2 5 8 8 9 0 او په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي او ډېره مهرباني که احمد شاه د چا کور ولې یا د چا وي نو موږ ته دې په دغه نمبر بیا زنګ وای. ستاسو د ازادي راډیو ډېره مننه وسلام.
تاسو زموږ غلاز د دینه دوس خبرې پاز د رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. یو ګران ورو ازادي رادیو ته تلیفوني پیغام را لېګلې دی او ویلې دی چې د ګلبدین په حق لا چې د دوی کوم خپل دی له ازادي رادیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی او دغه کس د دوی د کورنۍ غړی دی. اول به د دغه ګران ورو تلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا هغه تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې د ګلبدین په حق لا زمونږ ګران ورو رحمت الله اجران له غزنی را لېږلی دی.
دا قرب په دیرشمه باندې اعلان وکړ د هلمند ولایت څخه یو ځوان شي په نامه د ګلبدین یا څلرویشت کلنۍ دی یا 15 کلنۍ که دا زما سره دی دا اته کاله کېږي. دغه ځوان دی دا غزو ازادۍ څخه دا خواهش لرم چې دغه شماره په آرام آرام ذکر کې زه واورم. دا ګلبدین د بادغیس د ولایت د دایبم د ولسوالۍ دی. دا اته کاله ورک دی. مور بشاره یې پلار یې وفات شوی دی. مور بشاره او کوچنیانونه یې دي ډېر سرګردانه دي. نو ډېره یو جهان مننه د رادو ازادۍ څخه که دا زما پیغام په وار وار ذکر کړي او یو هر ذکر کړي زه شماره ونیسم. وسلام.
تلیفوني پیغام مو واورید ګرانه وروره. د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې کس نه و چې له هلمند دی موږ ته تلیفون کړی وي او د ګلبدین په هکله معلومات ولري. خو زموږ یو ګران ورور رحمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او وایي چې د ګلبدین نامې په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې هرزه کوم. حکمت الله هجران یم. هغه هم لشکلی خوست نه یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله به ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو. نو که د هر چا خپل یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي 0 9 9 3 4 9. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانه کایده د ځوان د 15-24 یا د 25 کال عمر بلري. څه وېښتانې دي بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو. ګلبدین نومېږي کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا که د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهرباني له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي 0 9 9 3 4 9. دا نفر ګلبدین نومېږي بس ځوانکی ده د 23 یا د 25 داسې 25 داسې کال عمر بلري. لرنګ سورکی ده ځوان ده. نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 15. تاسو زموږ غلاز د نړۍ اوس خوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست. کله نن ورځ دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورت، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه زلار شئ او تاسو دغه پروګرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. هلته تاسو کولی شئ چې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام له سره ووري. گرانو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د ازادي رادیو کارکونکو، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا او در سلام د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ وسیدونکو يم. زموږ یو دوست ورکته محمد نیمیزی د کولالا زوی د مساکلا د ولسوالۍ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې 15 میاشتې لمخه ترې تام شو. نو کار مسلمان ورته د محمد په عقل معلومات د مهرباني او د اسلامي همدردی له مخې د شمیرې ته زنګ ووي چې زه وسته تکراروم 02 02 8 15 3 4 8. خپل شمیره یو ځل بیا تکراروم 02 02 8 15 3 4 8. بل شمیره زموږ د ورپور روم ته تکراروم 02 02 8 15 3 4 9. وسلام تاسو کشر ور کاری او د سلام مظلومیات ولایت هلمند ولسوالی مساکله. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز گران جان او طاد کابل د پرچرخی سره سیمې سره استال سره پاره کښیم. زما یو کا پرم د مدد ولجه چې څنګه په کوم چې د دریو کار راځي نظر کړه. نو کدا ازادي رادیو اوریدونکو ته د مدد لپاره معلومات وی مونږ سره دی په دې شمیر اړیکه ونی سي 0015 15 01 01. بل شمیر 0015 16 16. تاسو باندې ډېر مهرباني چې موږ به د مدد لپاره معلومات راکړي. مثلا به احترام د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه خان د هلمند ولایت د نازالی ولسوالۍ د زرغون کلي اوسېدونکی یم. زما د قاضي د سجلا په نامه د درې میاشتې کښې د کوره نظره کړی کار مسلم په دې اړه معلومات لري. په دې شمېره کښې ځان
محمد کریم په نامه باندې یو کال کېږي چې د کندهار څخه کوټ ته روان سوی پر لارې نادره کوي. هر مسلمان ورور ته چې د 15 کالو دی، هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې په دغه ټلیفونو شمیرو دي و کندهار ته زنګ راووهي 0 20 24 18 19. او په کوټه کښې چې و دغه ټلیفون ته زنګ راووهي 0 02 03 03 24 25. په کندهار کښې 0 20 24 18 19. په کوټه کښې 0 02 03 04 25. والسلام علیکم.
خلیل یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د سلامي کارې څخه خبره کوم. ما یو ورور وخت دی د نیکي په نامه ده 2 کاله کېږي. هر چا ته معلومات وي ما ته دي په دغه شمېرو زنګ ووهي 0015
یو اچا بل شماره ده صفر آیا پسو یو اچا نسو سدیش کار چاته دا معلومات اوسو ما تیزی خجل ده بداغا سمبر بنی رنگ ہوئی یو لاک شیرمی ورکو کیزی دو نیم کالا کیزی پل کور سخوا تلی دی پر مکسیکل بنی ور دارا کنسا سلام علیکم زه ګلالی د جنگل ترالیزی سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غني مشهوره دی. تقریبا دا اووه اته کاله کېږي د کوره وتلی دي، نادراکه دي، هېڅ حالاوال یې نشته. که چېرې دی زما خپل غږ اوري یا بل چا ته معلومات یې یا په کوم جیل یا په کوم زندان کې زما سره دې پر جیل نمبر رابطه ونیسي. 00 2 3 8 8 2 15 2 15 9 2 تر دې چې زما سره رابطه ونیسي. که یا بل ته معلومات یې یا دی په خپل اوري زما سره دې رابطه ونیسي. پر دې نمبر بیا تکراروم 00 2 3 8 8 2 15 2 15 9 2 تر دې نمبر چې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
سلام علیکم. زه حدیثه ورایتی دی په لوشوالی شابلین کلا جردن کا مانو مناب ده یو حنان زوی ما یو محمد راز محمد نمیږي یا اختر محمد زوی ده دا ته کال کې گیس لکور او تل ده دی یو حال غونډم ده کدی ایت سړی ده کدی د نیمه غږ په پلا او ری د نو مرګری او ری د غشمار نه مخته زنګ وي ګډره مې باندې بي شي پر واویا
سلام والے السلام علیکم. زستانہ گل میگم جما یا ورور اکبر نمیده یا فادیل تکلیف و یا بیمارو لکور و طلا و یا فادیل تکلیف و شرات تا ورخ سوا و لنن مخ کی اتا کال کی کی کنا اتا کالا و کالا دا کی بچی کی ورخ سوا دا هر چا ته معلومات ما ته دې بدغ لمبر زنګ 0 5 8 8 1 4 8 که هر چا ته معلومات دي په دغه لمبر دې ما ته تماس ونیسي 0 5 8 8 1 1 4 8 8 یا آزادی راډیو یو جهان مننه جما تلیفون دې نشر کی. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه ګلما د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د لوی پلد وسیندون کایم. زما یو اکاده چې په نامه د عبدالواحد دی چې دغه وجه شکاله کېږي چې د یاران د بندرباز و ښار ته تللی دی په کوم نورځی دی دا غبرونه یې ورته انتظار دي لکه حاج عبدالعلي او عبدالولي او محمد ولي د ملا محمد عثمان فکر زوی دی د خپل عبدالواحد دی د واشر د ولسوالۍ دی کدی دا زما سره اوري نو ما ته دې په دغه شماره زنګ وي د ټلیفون دې شماره دې 0 5 2 1 8 1 8 د بي د شماره دغه د 0 9 1 2 5 5 کوم دغه پیغام را تنه شر کوي ډیر مننه بي.
زه جد محمد د پښند ژوب د علاقې د برشوت د علاقې څخه ټلیفون کوم. ما د خلزي چې د علاقات په نامه دي ټول ستر لسکاله کې د پښین په علاقه کې ورک کې چاته پته یې تر دا ټلیفون دې ما ته ټلیفون وکړي 0 3 2 9 5 0 0
خوست ټلیفون کوم آزادۍ راډیو ته د ما یو خو غوډ ماما دا چیرې ادګلې ګولې زرین زوی دا ورک دا دا دوه وسکاله کېږي چې ورک دا کچیر د شي چا ته معلومات دي په دې دوه وسکاله چې په دا سالان کې ورک د ملو ځل دي کال حوالې چا دي ما ته دې ټلیفون نمبر راکړي 0 5 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
عبدالرحمن چې د لغمان ولایت نه خپل پیغام د ازادي راډیو نه تبریکدم زما یو ورور چې علا رحمی نوم ده او رحیم الله باندې مشهوره ده تقریبا اته میاشتې کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی نو هر مسلمان ورور ته پته یې یا هغه زما غږ په خپل اوري نو په دغه شمېره دې را سره اړیکه ټینګه کړي صفر اووه اویا دوه اویا اته سوه پنځه اتیا شمېره یو ځل بیا تکرارم صفر اووه اویا اته سوه صفر اووه اویا دوه اویا اته سوه پنځه اتیا وسلام
گران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو که د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست نوی پیدا شوی کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه